پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی یو ساعت خبرونه 3 بجې دوام کوي. نن شنبه ده، د سلواغي عدلوي 9 د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وای اوسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان څه وایي؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، خو د ازادي راډیو خپرونې له کلونو اوري او مینه ورسره لري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په 14 کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دا هم وری چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په پیل کې له صفی الله ستانک زینه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان دي له افغان خبریالانو سره هم ښه چلند وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې ده، او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو له خوا تېره اونۍ د یوه ډل افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه څرګند شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرې ډلې فعالیت کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پریس اژانس د مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې چې د بریتانیا سکای نیوز ته کړي دي. زما په فکر د افغانستان د خلکو پریښودل او خوشي کول به دا ملت په سوالګرو بدل کړي، چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه دی، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. ښاغلی کیټینګ زیاته کړي چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي، او د مخدره موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي څرخ ورسره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، چې دا له اټکل سره سم یو کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټه رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سی کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. او ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دېخوا د اتریش پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادو ته تللي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماتانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:06 سوې د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. مؤید یوسف چې خپل هیواد له ترهګرۍ سره په ملاتړ تورن دی زیاتوي چې د افغانستان په ختیځ کې ترهګري ډلې په منظم ډول فعالیت کوي. خو د مؤید یوسف د خبرو برعکس د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې تیره 40 کلنه بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. دا هم پرې ډېره تفصیل.
داسې مهال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنې له ترهګرۍ په ملاتړ او افغانستان ته د ترهګرو په استولو تورن دی، د ملي امنیت سلاکار وایي لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کیږي. مؤید یوسف د پنځشنبې په ورځ د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي او دا اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته به اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د ننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي، مشکل دا ده چې هغه هم حل شي.
خو داسې مهال چې راکېږي طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري، آیا د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره په یو ګواښ بدلیدای شي؟ شنون کې عبدالباری عارض هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان هغه کسان نه دي چې د پاکستان په وړاندې درېدلې وي یا ودرېږي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 40 کالو کې طالبان د پاکستان سره په لوڅو او پټو اړیکو باندې تورن و. مطلب مې دا دی چې پاکستان او طالبان اوږدمهاله تودی اړیکې سره لري.
له بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاست او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلنه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړ پوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسېدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې دا زموږ مشترک نظر دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره په دې هیواد کې د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم ټینګار کړی. پاکستان داسې مهال د افغانستان له خاورې د اندېښنې غږ پورته کوي چې هیواد یې د ترهګرو د ملاتړ له امله د نړیوال بانک په خړ نوم لاړ کړی او تر خواهی د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو تل له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.
ومردل چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان دا موضوع ردوي. د پاکستان دغه چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې او چاودنې زیاتې سوې دي. په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنې کې 4 کسان وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. تفصیل لیکوټي د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د کوټ څخه 380 کیلومتر لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د جنوري په 28 نیټه و چاودنه سوې ده چې له امله 4 کسان وژل سوي او نه نور سخت ټپیان سوي دي. د پېښ هغه وخت رامنځته سو کله چې د ډیره بوکټي په مندراني سیمه کې د امن فورس د یو ځای کمانډر نواب الدین پرزرایم ځکو باندې جوړ سوی سولر سیستم باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناڅرګندو کسانو له لورې هلته د مځکې لاندې د پټ کړل سوي ماین له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سمدلاسه د ډېره بوکټي وځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعه سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښه کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي پتی محمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشیني څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لورې په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیانې به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل سوی و او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړی و. بل غاړي ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې درین قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په ویشتمه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په کندوز ولایت کې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې شاوخوا 515 جریبه ځمکه کې میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي. د طالبانو د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت بېګا ناوخته پیوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرنې سرپرست وزیر دغه ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له یاد ولایت څخه په تیرو پنځو میاشتو کې د حکومت خزانې ته د شاوخوا 90 میلیون افغانیو د عواید د ورتګ خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې د وزیر په حواله ویل شوی چې په یاد ولایت کې د ځمکو له غاصبینو سره د چټکې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه له غصب نه خلاصه شوې او د حکومت په واک کې راغلې. د کرنې وزیر په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د کرنې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له یاد ولایت نه په تیره کې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ کروندګر اصلاح شویو تخمونو او لازمي ماشینرۍ ته د نه لاسرسۍ په صورت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په جوزجان ولایت کې 250 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د پروژه د اکټیډ او یونیسف ادارو په مالي همکاري د یاد ولایت په مرکز شبرغان کې پلی شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په یادې پروژې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې اکټیډ او یونیسف له دې وړاندې په یاد ولایت کې شاوخوا 4000 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره کړې وه او د وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې به هم یادې ادارې لزر کورونیو ته د څښاک پاک اوبو زمینه برابره کړي. له جوزجان ولایت نه د څښاک اوبو د کمښت راپورونه تل ورکړل شوي او دلیل یې هم په دغه ولایت کې د نفتي موادو څاګانې په ګوته شوي دي. له بلې خوا بیا د یادې ستونزې د حل لپاره په تېر حکومت کې هم په زلونو د اقدام خبره وشوه، خو پایله یې روښانه نه وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 2.3 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 3.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 101.3 افغانۍ 15.3 پوله، یو سعودي ریال 6.6 افغانۍ 6.3 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 4.3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.55 افغانۍ.
د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي ناڅرګند دي چې کېدای سي د خبرو پر بریا اغیز ولري. اسمت څاروانه نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدېخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي انری کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته تللي دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اټومي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبرې اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د یوه فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سختې دي، خو د بریالیتوب نښې هم لري. د دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د ضمانتونو او همداراز د ایران د اټومي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوې وه، خو تر اوسه نوموړی نه دی خوشي سوی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغۍ اخته دی او د دې لقبله علي وزیر 13 یو شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعت او علي وزیر ماته وی طبیعت صحیح نه وی چې بلډ پرشر مې های دی بیگا ټول شپه میں جیل په اسپتال کې تیرا کړی دا او چراغ له نوم طبیعت خنو رنگیم لکشن زړو بیا د عدالت نه اجازه تو وختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان دم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره موږ څو درخواستونه ور کړو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړی چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایس ای سجاد علي او ایس ای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جرم مکمل کړ او دین علاوه جیل سپرنٹینڈنٹ چې د سند گورنمنٹ ته خط لیکلی دی، اجازت غوښته چې علی وزیر د دې ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علی وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علی وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13 د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی، خو علی وزیر د شالتیب ټاون په مقدمه کې بندیوان دی او بیا په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د شالتیب ټاون په مقدمه کې خپله پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 1.5 نیټه د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند د کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علی وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېږلی شي. د جنوري 5 چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل، دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړی وه. د دسمبر په 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علی وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړی وه. په دې مقدمه کې نیولې شوي د پی ټی ایم کراچۍ 3 غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او بیا د نومبر په 13 د علی وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ 3 ججانو بنچ منظور کړي، خو علی وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. علی وزیر چې د دسمبر په 2006 په پېښور کې نیولې شوی وو، د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قومي اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټا، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر 2006 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي، او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی د قرباغ ولسوالی اوسیدونکو نعمت الله د دوړو سترګو له نعمت څخه محروم دی، خو د آزادی رادیو خبرونه له اولسو کلونو راهیسې او نور حال په دې راپور کې.
د غزنی قرباغ ولسوالی په مشکی کلی کې د یو خچنه او سپیرو کور په چوتره کې شاوخوا 40 کلن تورتی یلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له آزادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګي چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلي ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوخت دي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوي، بېکاري او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1991 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هر کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له 13 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس د دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له 1 to 2 ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 10 کاله راهیسې اورم، نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې د خبرونه وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټول په حقیقت ولاړ دي.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څونه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکره او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خپرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په څپو کې ده. کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي تېرې په مینه اورم ډېر وخت کې قریب کدا سے ہم درتا ہوا ہے مبالغہ بنا اس پمیاس کے ہم لما چکا یہ عورت آزادی راڈیو خپرونی نئی تیر سوی دائمی اورم کا موبائل کی راڈیو کی
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډیری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د ښو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشېدل دي. د زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډیری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازادۍ راډیو ډیر همکاران نو سره ما دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما دې د ازموینې لپاره حتی ځینو ولایتو کې چې دیزو نه پېژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړي په خبره نه یادېږي چې یوه ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وي اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سه کم په اطرافو کې ده، ډیر زیات اورېدونکي لري، ډیر زیات او د هر قشر خلک د دې راډیو اورېدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي که کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم قشر سه داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون تر څنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې تر څنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله تر څنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي له کبله غبرګون شوولې دی. جزئیات په یو راپور کې اوریدای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبې ورځې د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلی او یو اعلامیه کې لیکلي. طالب وسلوالو د جنوري په شپږویشتمه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغه غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي، خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوی طالبان هر ورځ خی چې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا دریږي او له طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه کنفرانس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیوله او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي، خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. کیا د رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي، واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي، نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالی پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې خپل رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا دریځ به د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري آزادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه هم جوړه کړي، په دې دلیل چې خبریالان ونشي کولای چې خپلې ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي. دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي، په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورځ تر بلې ډېریږي. یوازې دومره نه، بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه